پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د ازادي رادیو د 12 بجو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. په پیل کې هم څو خبرونه. د جمهوریت دورې د ملي مصالحې د عالی شورا پخوانی رئیس عبدالله چې له نږدې یوې نیمې میاشتې راهیسې په هند کې و پرون بیرته کابل ته ستون شو. شاغلی عبدالله د کابل په حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل هیله لري چې ټول افغانان خپل هیواد ته ستانه شي. دی د خپلې کورنۍ د غړیو د لیدو لپاره هند ته تللی و او ویل کېږي چې طالبانو په ضمانت له هیواده بهر ته د تلو اجازه ورکړې وه. په خپل عبدالله او طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د شاغلی عبدالله د بیرته ستنېدو په اړه وروسته راپور هم لرو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې له اړو خلکو سره د مرستې لپاره په 2022 میلادي کال کې 1.4 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. په افغانستان کې د دې ادارې مشر مری ایلین مکګرورتی په یو راپور کې چې پرون د خبرګولی په شله مخبور شو ویلي چې باید میلیونونه افغانانو او له هغې ډلې میرمنو ښوونکو او حتی ډاکټرانو ته حیاتي مرستې برابر شي. نوموړی زیاتوي WFP د افغانستان د خلکو ملاتړ ته ژمن دی او له هغو سره به د خوړو او نغدو پیسو مرستو ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتو د راپور له مخې د افغانستان نږدې 40 میلیونه وګړي له غذایي ناامنۍ او له دې ډلې 1.8 میلیونه د لوږې له خورا سخت حالت سره مخامخ دي. ترکی رسنیو له دې هیواده د نږدې 200 افغان وګړو د استلو خبر ورکړ. د رسنیو د ترکی چارواکو په قول ویلي دي چې ترکیه په غیر قانوني ډول ډیره 221 افغانان په یو الوتکه کې له استانبول څخه کابل ته واستول. ترکیه اروپایي هیوادونو ته د خلکو د قاچاق یو اصلي لار ګڼل کیږي. د بریتانیا د ستري محکمې یو قاضي پرون جمعه افریقایي هیواد رواندا ته د یو شمیر پناهغښتونکو د لیژل وړاندیز قانوني او د اجرا وړ وباله. د بریتانیا حکومت ویلي چې له دې ایسته یو شمیر مجرد پناهغښتونکو له بریتانیا څخه رواندا ته لیږي او ترڅو چې قضیه څیړل کیږي حمل ته ووسی. دا پریکړه د کډوالو د لوی کمشنري او د بشري حقوقو د څو مؤسسو له سخت مخالفت سره مخامخ شوې ده. د افغانستان او زیمبابوی ترمنځ نن د شلوریزو لوبو لړۍ پیلېږي. د دې لړۍ کوربه زیمبابوی دی او لومړۍ لوبه به د ماسپښین په 3:30 بجو د زیمبابوی په پلازمینه هراری کې پیل شي. افغانستان د جون له 4 د جون تر 9 پورې د تیرې لړۍ 3:50 لوبي په نسبتا لوی توپیر له کوربه هیواد څخه وګټلې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې دې لوبو د 2023 کال نړیوال جام ته د نیغ په نیغه ورتګ لپاره د افغان لوبډلې له امتیازونو سره مرسته کړې ده. زمو شخله اوسادي رادیو او ری د خبرونه ز اسمت ساروان د عبد القادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ملي مصالحې د عالی شورا پخوانی رئیس نن بیرته کابل ته ستون شو.
بیرته خپل وطن افغانستان ته راستون شو.
د کډوالو لوی کمشنري وایي نړیواله ټولنه باید افغانستان هیر نه کړي. موټر چلوونکي او مسافر د جلال آباد تورخم سړک د پاتیشل سلنی د بشپوري دوه غشتنه کوي.
دوه غاډي په یو روډ باندې رواني کدا جوړ شي او څو غاډي په دې لاس چې په یو غلاس کې نه راځي
خو جوړ سړکونه بیا د اضافي بار لکه بلوي جاړي شي.
سړک خورور خراب شوی دی بالکل. خدا باندې شپه ټټنه اتیاټنه سلټنه وزنځي.
په مخدره موادو د روزو کسانو شمیر په زیاتېدو دی.
کرار بده د سره د ورځې دی او ارڅ کولې او لاړ دوه ور دا تک کار کې چې زه پاخته يم.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د مخدره موادو سره د مخدره موادو په اړه یو ځانګړی پروګرام هم لرو. د جمهوریت نظام پر مهال د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله نن بیرته افغانستان ته ستون شو. شغله عبد الله دریت سلویش وسی وړاندې له کابل وټلی وو. هغه د کابل حامد کرزی هوای ډګر کې رسنوی ته وویل هله اداره چې ټول افغانان په خپل وطن کې په آرامۍ او عدالت کې ژوند وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
عبدالله عبدالله چې شاوخوا درې څلوېښت ورځې مخکې له افغانستانه وتلی و نن بیرته کابل ته ستون سه. ښاغلی عبدالله د کابل حامد کرزي په هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره له افغانستانه وتلی و او خوښ دی چې بیرته خپل وطن ته راستنیږي.
بیرته خپل وطن افغانستان ته راستون شوم. زما هیله همدا ده چې ټول افغانان په آرامۍ د عدالت تر سیوري لاندې او ښه فضا کې په خپل وطن کې ژوند وکړي. دا د اوسني سرپرست حکومت څخه د ټولو غوښتنه ده او ټول یې غواړي.
د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا پخواني رئیس عبدالله عبدالله درې څلوېښت ورځې وړاندې له کابله دوبۍ او بیا له هغه ځای هند ته ولاړ. هغه له افغانستانه د څه باندې د خپل سفر پر مهال د یو شمېر بهرنیو چارواکو سره هم کتلي وو. د جون په لومړۍ نیټه د افغانستان لپاره د فرانسې سفیر ډویډ مارټینو په خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل ښاغلي عبدالله سره یې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان پر وضعیت او د افغانانو پر وړاندې د ننګونو په اړه خبرې کړي دي. عبدالله عبدالله له هیواده تر وته وروسته د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي توماس ټویس سره هم کتلي وو. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې عبدالله عبدالله او پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د طالبانو لخوا په کور کې نظر بند وو او ښاغلي عبدالله ته په مشروط ډول له کابله د وتو اجازه ورکړل شوې وه. خپل ښاغلي عبدالله تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو پخواني جمهور رئیس حامد کرزی منلې وه چې طالبانو یې دوه ځله د سفر مخنیوی کړی دی. د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله داسې مهال کابل ته ستنېږي چې طالبانو افغان سیاسونو سره د تماس کمیسیون هم ویلي چې د دوی په هڅو د مخکېني نظام څو چارواکي افغانستان ته ستانه شوي دي، خو نیوکه پر دې ده چې طالبانو له دې پروسې یوازې د سیاسي ګټو لپاره استفاده کړې او تر اوسه یې افغانستان ته ستانه شویو چارواکو ته په هیڅ برخه کې کار او مسؤلیت نه دی سپارلی. له طالبانو مقابل ته د ښاغلي عبدالله د ستنېدو په اړه وپوښتل، خو ویان دي ذبیح الله مجاهد تر دې تمه ځواب نه دی راکړی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمشنری وایي نړیواله ټولنه باید افغانستان له یاده ونه باسي. یو ان ایچ سی آر وایي له افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه باید په دې هیواد کې بشري وضعیت ته پکتو له میلیونونو انسانانو سره بیړنیو مرستو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي په افغانستان کې 22 میلیونه وګړي مرستو ته اړتیا لري، خو که بیړنۍ مرستې ونه رسیږي زرګونه ماشومان به د خوارځواکۍ له امله مړ شي.
په افغانستان کې د بیوزلۍ، فقر او لوګي په اړه د اندیښنو دوام. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ځل بیا لنړیوال ټولنې غوښتي چې د افغانانو د خوندیتوب او د بشري حقوقو د پاللو لپاره میلیونونو افغانانو سره مرسته وکړي. یونیت شیر په خپل ټویټر پاڼه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو هغه ویډیو خپره کړې چې په کې لیکل شوی افغانان د نړۍ له تر ټولو سخت بشري ناورین سره مخ دي. په دې ویډیو کې که څه هم ادعا شوی چې سکالې په ډیرو برخو کې بیوزلو افغانانو ته مرسته رسولي، خو داسې مهال چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقوقونه لګواخ سره مختی نړیواله ټولنه باید له افغانستان له یاده ونه باسي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا هم په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي غوښتنه کوي. د ادارې هم یو ویډیو کې چې د بیوزلو او لوګي سره مخ افغانانو ژوند پکې منعکس شوی په لنډو پیغامونو کې لیکلي، داسې مهال چې په کور دننه 15.1 میلیون افغانان بې ځای شوي او وچکالي هم ژوند لا پسې سخت کړی، دا هیواد له زپون کې بشري ناورین سره مخ دی. د اوچا له قوله په افغانستان کې 22 میلیونه وګړي سملاسي بشري مرستو ته اړتیا لري او کچيري د مرستې په خپل وخت ونه رسیږي زرګونه ماشومان به د خوارځواکۍ لامل مړ شي. له طالبانو مو د دې اندخنو پاړه و پختل خو ځواب رانه کړ، مګر لدې وړاندې که څه هم منلي چې په افغانستان کې بې وزلي زیاته شوی خو وايي دا ناورین په هغه کچه هم نه دی چې نړیوالي وایي. پرون د انګلستان د اوسني حکومت د اپوزیسون کارګر ګوند مرستيال ډیوډ لامی چې تازه افغانستان خپل وطن ته ستون شوی وویل هغه څه چې په افغانستان کې لیدلې د ډېر بد وضعیت ښکارندوی دی. خغلی لامی په یو ټلویزیونی مرکه کې ویل ک څه هم افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو لوتو مخ کې هم وضعیت ډیر کړکېچنو خو اوس لا پسې خراب شوه. لامی چې د افغانستان پر وختونو او نورو ځایونو ګرځیدل زیاته کړي، په افغانستان کې ماشومان د لوګي لامل مرګ ته نږدې دي. هغه دا هم ویلي چې په افغانستان کې نږدې 80% خلک بې وزلۍ او لوګي سره مخ دي او اړتیا ده چې نړیواله ټولنه یې لاسنیوي وکړي.
آزادۍ رادیو د بدن د ښکلا برخې یو شمیر ورزشکاران وایي طالبانو ترې غوښتي چې د ورزش کولو پر مهال د بدن ټول غړي پټ کړي. دوی وایي دغه امر ورته د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا شوی دی. دوی وایي په دې اړه د طالبانو د بدني روزنې او ورزش ریاست نظر هم غواړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
از وقتی که طالبان به قدرت رسیده است هر روز برای مردم یک سری مشکلات.
محمد چلی تیرو چلور و کلون راهیسی په کابل که د بدن د ښکلا یا جیم په برخه کې ورزش کوي د طالبانو له وروستي اقدام نه خوښ دی او وایي چې په نارینه و هم د محدودیتونو لړۍ پیل شوه. د هغه په خبره د طالبانو دغه ډول محدودیتونه له ورزشه د ځوانانو زړه توروي او دا د ورزش لپاره د خطر یو زنګ دی.
در جایی که ما تمرین میکنیم طبقه
هغه ځای چې موږ ورزش کوو هلته ټول نارینه دي. خود طالبانو دغه ډول غوښتنې هیڅ دیني اړخ نه لري او دغه ډول چارې ورزشکارانو ته زیات ستونزې پیدا کوي
و این درخواست مشکلات زیات را برای ورزشکارا خلق کرده است.
اوس پوښتنه دا ده چې د بدن د ښکلا د برخې ورزشکاران باید څه ډول جامې وکاروي. د یو شمېر شخصي کلبونو مسؤلان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي دوی ته د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا ویل شوي چې د بدن د ښکلا برخې ورزشکاران باید داسې جامې ونه کاروي چې په هغې کې ځنګنونه او له نامه ښکته برخې پټې نه وي. د دغو کلبونو مسؤلانو ونه غوښتل چې نمونه یې په راپور کې خپاره کړو. د دغه ورزش یو شمېر روزونکي بیا وایي د بدن ښکلا په تیر پړاو سیالیو کې ورزشکارانو د پردي تر شا د داورانو په حضور کې خپلې سیالۍ وکړې او پایلو به بیا د هغو جامو په وسیله وشوه چې طالبانو یې غوښتنه کړې وه. د دغو روزونکو اندېښنه ده چې نشي کولی په دغه ډول جامو سره نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. مهدي چې په کابل کې د ښوونې او روزنې له پوهنځي فارغه شوی او له تیرو څو کلونو راهیسې ورزش کوي وایي په دغه ورزش کې ورزشکار باید د خپل د بدن هغه برخې نندارې ته وړاندې کړي چې له تیرو څو کلونو راهیسې ورته کار کړی. هغه ازادي راډیو ته وویل
په دې ورزش کې باید هر شیبه د تمرین پر مهال د خپل بدن ځینې برخې وګوري او په دې باید پوه شي چې څه تغییر پکې راغلی. په دې باید پوه شي چې اول څه ډول و خو اوس څه ډول دی.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو خو د دوی ویاندویانو زموږ اړیکې را ځواب نه کړې. له دې وړاندې طالبانو په ملي اولمپیک کمیټه کې هغه افغان میرمنه چې ورزش یې کوه منع کړې وي او تر اوسه دوی ته د ورزش کولو اجازه نه ده ورکړل شوې. د خپرو شویو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې له زورو زیات خصوصي کلبونه شته چې په دې کې د بدن ښکلا د برخې مینوال زیات دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د تورخم جلال آباد لوی لارې په وښتو کې میشت خلک او موټر چلوونکي وایي د تورخم د سړک د دوهمې کرښې کارونه په ټپه ولاړ دي چې دوی له ستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی وایي د موټرو زیاتې ګڼې ګوڼې او د لومړي سړک د تنګوالي له امله وخت نا وخت په دې لاره ترافیکي پیښې کیږي. د پاکستان کنسولګرۍ د تورخم دوهم سړک د پاتې چارو د بشپړولو ژمنه تازه کوي خو د ننګرهار د ټولګټو چارو ریاست وایي چې د پاکستان پرژمنو نور باور نشي کولای.
د تورخم جلال آباد دوهم لاین سړک کوم چې 14 کال وړاندې د جوړېدو چاري پیل شو خو لا یې هم کارونه نه دي بشپړ شوي. د دې لارې پوګدو کې مشت خلک له دې ډلې وسیم او حاجی ملتان ازادي راډیو ته وایي چې په زاړه سړک د زیاتې ګڼي ګوڼي او د دوهم لاین سړک د چارو نه بشپړې دا خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
هغه سړک چې کم دی د پاکستان سره ورکړې او هغه تقریبا د غاتیا فیصده جوړ شوی شل فیصده پاتې دی. دغه شل فیصده موږ د اسلامي امارات نه دا غواړو چې دغه کې خپل همکاري وکړي.
ولا چې ماشومان ته ما نه پر درولې نه راو باسم ده باندې پرون کسان ته په دغه چې وول کې راوتلې د اعلان یې کوره والا ګاډي ویلې دواړه ګاډي په یو روډ باندې روانې کدا جوړ شي وڅ ګاډي په دې لاسې څه په یغ لاسې کنه لاس به معلومي بیا دومره رښ نه راځي او اوس کو د تاسو ویني څومره بیرو بار په یغ رول باندې.
په همدې حال کې پر د غلار تلون کې موټر چلون کې عبدالباسط او فیض محمد هم د تورخم د دوهم لاین سړک د نه جوړېدو شکایت کوي او زیاتوي چې له همدې عمله وخت نا وخته د غلار د ترافیکي پیښو شاهدوي. دوی له حکومتي مسولینو غواړي چې ژر تر ژره د دوهم سړک چاري بشپړ کړي.
حادثه پکې ډېر زیات کیږي سړک ډېر د وډوکې او رش پی ډېر زیات دی. امارات اسلامي نن دغه هله لروش دغه سړک مونږ ته پوښ کی
دغه دلک زیات ښکار دي د مونږ د سړک کل نه خلک تیریږي او ور وخت کوي کیږي دي چې بچی دا حکومت موږ د جوړ کډیر بقې پوه شره او ډیر تکلیفات هم دغه ځای کې.
په ننګرهار کې د پاکستان جنرال کونسل عبد الله بیا ازادي رادیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې د یاد سړک د پاتې چارو د بشپړېدو لپاره بشپړ چمتواله لري او په نږدې راتلونکو کې به یې د جوړېدو چارې بیا ځلې پیل کړي.
روډ تقریبا مکمل دی، صرف په هغه کې شولډرې جوړول دي او فرنیچر پہ لگول دی، کم چکیٹ آئز دی اور سائنس دی آگا پہ لگول دی. نو ان شاء اللہ دا در پولنو پی سی ون زمنگ سر ریوائز موجود دی، زمنگ حکومت دیر پدی کی اعلانات مکل چمنگ زر پدے ماں نکار شروع کروں. ہو دا بد مرغا دے نن سبا دا بانکی نظام کم ستن دی چی دی دا آگے دا وہ جی نسو نسو زنڈ کار دی زمنگا پا پروجو ماں نکارون چی شروع شی.
خود ننگرہار دا فوائدامی رئیس مولوی یار محمد وائی د پاکستانی چارواکو د تکراری ژمنو سره سره بیا هم د دې سړک نیمګړی چاري نه دی بشپړی شوی، نو له همدې کبله نور په ژمنو باور نشي کېدای.
موږ سره خو میاشت خبره واده کړو، نو اوس نه پیږو چې دوی څه مشکل ده. موږ سره شریک کړی نه یو، کله راته پنځه لس ورځې وخی، کله شل وخی، نور جاتی دي دوی په دې وعدو سره باور نشي کولای.
د تورخم جلال آباد لوی لار چې 15 کیلومتر اوږدواله لري، د هیواد په کچا یو لسترو ترانزیټي لارو شمیرل کیږي چې د دې ترڅنګ پر هر ورځ د شاوخوا لسو لسوالي او خلک هم تګ راتګ کوي.
د دې لارې د جوړېدو په اړه په ځلونو ژمنې شوې دي، خو تر اوسه پورې دا ژمنې عملي شوې نه دي. له بلې خوا د کابل لوګر د لوی لارې مسافر او موټر چلوونکي وایي په دې لاره باروړونکي موټر له قانوني اندازې ډېر وزنونه وړي چې له کبله یې دا لاره خرابه شوې ده. دوی وایي باروړونکو موټرو پاخه سړکونه ځای مات کړي چې په دې لارې د موټرو تګ راتګ ستونزمن کړی دی. له بلې خوا د لوګر ځایي چارواکي له خلکو غواړي چې په دې برخه کې له دوی سره مرسته وکړي.
د کابل لوګر د لوی لارې موټر چلوونکي او مسافر غوښتنه کوي چې په دې لارې د هغه موټرو ته د تګ او راتګ اجازه نه ورکول کیږي چې له قانوني وزن څخه ډیر وزن بار کړی وي. دوی زیاتوي باروړونکو موټرو د دې سړک ځینې برخې ماتې کړي او کم خیونې نیول شي نو په لاند وخت کې به ډیر خراب شي. د کابل لوګر د لارې یو ډریور ظاهر منګل آزادۍ راډیو ته وویل په دې لارې داسې موټر زی او راځي چې له قانوني وزن یې څو برابره ډیر وزن بار کړی وي.
سړک خو روره خراب شوی دی بالکل، خدا باندې شپې تټنه اتیا ټنه اصل ټنه وزن زی سړک خو ول نه خرابیږي. موږ غوښتنه دا ده چې کوم حکومت اعلان کړی دی، اسلامي امارات اعلان کړی دی، هغه مطابق وزن چې برازي بیا سړک ان شاء الله نه خرابیږي او چې خراب ده باید دا جوړ شي. حتی چې دې تر ورسېږي موټر بریکونه کار نه کوي، لیدرې د وزې لیدرې دي چې لږ بریکونه وایي بیا بریکونه کار نه کوي، ټکرې دی نه ورور راځي.
یو بل ډریور عبدالرحمن چې کابل نه د پکتیا سمکنۍ ولسوالۍ ته ټیکسي چلوي وایي د باروړونکو موټرو د زیات وزن له امله د کابل لوګر لویه لاره ډیره خرابه شوې ده.
سڑک ڈیر خراب دا ڈیر موڈا سغاٹ موٹر بورونا درند درند پوڑی ٹول سڑک خراب کو دیکھو تا ہلا خدا ایک ہوتا ایمنگ تا ڈیر خراب کڑے دا بیخی موٹرون بیخی دا وڑ موٹرون بیخی کتلا نشی قبل نظر ولم دا کی زس پر لیش لوما دا چ زو بدم شنال تا کم پیسے می گٹھلا ٹول پ مصرف ہو
دا لوگر دے ٹول گٹو چار ریاست دا تلی دے برخی مسئول محمد خان نیمانی وئی دا بارون کو موٹر روز خد موظفین لخوا ل اضافی وزن زیات خکدا کیگی
کو موٹر چ زیات وزن نہ راوی زیات غیر قانونی وزن راوی اغا مخبل تخلی کسان لرو دا کوم چا چې زیات وزن برکړی مخ کې تیر نظام کې هغه جرمانه کېدل او جرمانه نست وس خاصی او شاید چې ډرایورن نامه وزن تخلی کیږي څلور ساعت مخسرې څلور ساعت بعد خپل مالک راځي ورته سپارو ورته وي.
بلدور ته د لوګر مرستيال ولی مولوی انعام الله صلاح الدین وای د دې ستونزې د حل لپاره به ولایتي اداره د لوګر پیوبل سیمه کې هم باروړونکو موټرو ته تل نصب کړي.
آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده پی آزادی رادیو.
اوس اقتصادي خبرونه واوري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بارتر سوداګری د کمیټو لمړنۍ ناسته د افغانستان د سوداګری او پنګونی خونې 13 ورځ ناوخته پیوی اعلان کې ویلي چې د دغه کمیټې لمړنۍ ناسته په اسلام آباد کې شوې او له افغانستان یو د لسکزي زپلاوي چې مشر د افغانستان او پاکستان د سوداګری ګډ خونې مشر خان جان علي کوزای کوي ګډون کړای. د خبر پاڼې په حواله په دغه ناسته کې د افغانستان او پاکستان سوداګرو ترمنځ د بارتر یا جنس په جنس سوداګری د پیل پاړه بحث شوی. د خونی په خبر پاڼه کې ویل شوی دوړ خو په افغانستان افغانستان کې د بانکي نظام د خکېدو او په پولو کې د سوداګرو د ستونزو د حل په برخه کې هم له بل سره ژمنې کړې. د افغان سوداګرو پلاوی داسې مهال پاکستان ته سفر کوي چې له دې وړاندې له یاد ملک سره په سوداګرۍ په ځانګړي ډول ځمکنیو بندرونو کې د زیاتو ستونزو راپورونه ورکړل شوي وو. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د وړو د قیمتونو له لوړوالي اندېښنه څرګنده کړې. دغې ادارې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په تېرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د غنمو او وړو بیه لوړه شوې. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د بانکي نظام ناسم فعالیت، د نغدو پیسو کمښت او کورنیو عوایدو راکمېدل هغه موارد دي چې د خلکو په اقتصاد او په ځانګړي ډول د ژوند د لومړنیو توکو د برابرولو په برخه کې ستونزې جوړې کړي. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، د بانکي سیستم د غیر فعال کېدو تر څنګ د خوراکي او سون توکو بیې هم د پام وړ زیاتې شوې. له دې سره هم مهاله ډېری دولتي کارکوونکي له دندو بیکاره او د عاید سرچینې وچې شوې. او نن د افغانستان په مرکزی بانک افغانۍ د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ یو نوی پوله، یو ایرو 95 افغانۍ 20 پوله، یو انګلیسي پونډ 113 افغانۍ 30 پوله، یو سودریال درویش افغانۍ 45 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 30 پوله، زر هندي کلدار 1050 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 4640 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې په مخدره موادو د شزو د رشد کېدو او د غرس د نړۍ د مطبوعاتو مهم ټکي در اورو. د تاسو اوریدونکو ځینې پیغامونه هم خبرو. د رشدو مېرمنو روغتیا پالان وایي د رشدو مېرمنو شمیر رستر بلې په زیاتېدو دی او په روغتیایي مرکزونو کې هم د دوی د درملنې لپاره لازم ظرفیت نشته. روغتیا پالان په روغتونونو کې د شو بسترونو پوره خوړو او د رشدو کسانو لپاره د جامو د نشتون شکایت کوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د څوارلس کاله چې
زیواده کړم چې واده سومنو د خواشه خبرې. عادلی په 14 کلنۍ کې د خپل خوخه پرته واده کړی. د عادلی د روغ د کېدو کې سي د ژوند د نورو سخت ستونزو په څیر له هغې د تل لپاره خوخه اخیسته.
دام کرات کول زبام قرار قرار لاند د په بغل کې برته من چې یو د دراک دوه د دراک قرار قرار د غس قرار وسره مختص وم او قرار بده د سره د ورځې یو ورځ کول یو ور لاړ دوه ور دا تک کال کې چې ز پخته يم.
خدای واز عدالت نه چې د کورنۍ غړي د روغ د کېدو اصلي عاملان دي. خای نور داسې کسان هم وی چې د خپل خاوند په وسیله یا هم د نور خپلوانو لاري نشه کول ته تشویق شوی وي. د عدلی څلور اولادونه دي. مشر لوري واده شوی خودري پاتې نور اولادونه یې په غیر مستقیم ډول په نشاخته شوی دي. نوموړی اوس مهال په فراه ولایت کې د خزو ماشومان لپاره د مخدره موادو د درملنې په یو مرکز کې بستره ده. لدی سره هم مهاله روغتیا پالان په دغه مرکز کې د ناروغانو لپاره د کافی امکاناتو د نشتون خبره کوي. په فراه ولایت کې د عام روغتیا ریاست مرستیال عبدالجبار شایق له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
ای بسترهای فعلی ما به هیچ وجه
زموږ اوسنی بسترونه د ناروغانو لپاره اصلا کافی نه دي. د دې لپاره چې د روغدو کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي او د زیاتو بسترونو لپاره اړتیا ده. زموږ د مرکز بسترونه باید د تقاضا په اساس ډیر شي.
په کابل کې هم د خزینو پروختون کې ورته حالت دی. په کابل کې د خزینو او روغ د ناروغانو د سلبستریز روغتون رئیس ډاکټر شایسته وای سره لدی چې په تیر حکومت کې د درملنې او همدارس د ډاکټرانو د معاشونو په برخه کې ستونزوي خو وس د غستونزي زیات شوی. هغه ازادي رادیو ته وویل
مواد غذایی ما کم شده، مریض ما سیر نمیکنه و یا ارزه لباس ما و یا
زمو خوراکی مواد کم شوی او ناروغانو هم سم نمریگی. جمعی و تنظیفات و پا برخه که هم کم اختراغلی. مخی با موگ ده ناروغانو لپاره ترکاری درلوده او نور مواد خوز موگ ده گازو او نور سنتوکو پا برخه که لستونزو سرمخیو. موگ ده سره لده چی اجمنی را کرل شوی او ویل شوی چی امکانات مو در تخکو.
د ازادي رادیو له نشي توک سره د مبارزي ځانګړي خبرونه د زهرو کاروان د راپورونو پر بنسټ له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول په نشي توک دروغ د کسانو د څلور اتیا مرکزونو څخه نیم هغه وتړل شول چې په هغه کې و برخه هم د میرمنو ده. له دې سره خو کې د طالبانو مشر میاشت وړاندې د فرمان په صادرولو سره د نشي توک کارکيله په ټول افغانستان کې منو ګرځوله، خو به هم په یو شمیر ګرم سیرو ولایتونو لکه هلمند کې کوکنار کرل او ټولیږي. سره لدی چې د خزینه او معتادینو د شمیر پاړه د طالبان حکومت تازه ارقام نه دی وړاندې کړي، خو له دی وړاندې د تیر حکومت د نشئی توکو د تقاضا د کمیدو اداري ویلی وو چې شاوخوا 850 زره مېرمنې له نشئی توکو څخه استفاده کوي چې په کلنی ډول شاوخوا 2800 تر درملنې لاندې نیول کیږي.
ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د بشری مرستو لپاره د قطر او انډونیزیا د همکارۍ په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې ولولو د مارچ په پای کې انډونیزیا او قطر د افغانستان خلکو ته د بشری او پرمختیايي مرستو په اړه یو یادښت لاسلیک کړ. دا سند چې د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مرسودی او د قطر د بندنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی لاسلیک کړ. په افغانستان کې د اوسنی بشری بحران په تیر بیا د شزو شمانو د کړهو په اړه د دوی د اندیشنې او شمنیش کارندوی کوي. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر اغلی ریتنو وویل چې په دې مرسته کې افغانانو ته اوږدمهاله مرستې لکه سکالرشپونه یا بورسونه د مسلکي زده کړو پروګرامونه او دغه راست په افغان ټولنه کې د ښځو د رول په حق له عمومي ډیالوګ شامل شي. ډیپلوماټ د مارچ په میاش کې په دوحه کې د افغانستان، انډونیزیا او قطر غونډې ته په اشاره لیکلی چې په لړ کې د افغانستان پر سخت بشري، اقتصادي او تعلیمي وضعیت خبري وشوه. قطر له دې کبل چې په کلونو د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه او د امریکا او طالبانو اوږدې خبري او موافقه په دوحه کې وشوه، هڅه کوي چې د افغانستان په ارتباط فعال ووسی. اندونیزیا هم په زلونو د افغانستان د تیر جمهوری نظام او طالبانو ترمنځ د سولې هڅې کړې دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې بیا په خپل خبرونه کې په افغانستان کې د نیول شویو خبریالانو په اړه لیکنه خبره کړې ده. خبرونه وایي چې یوازې په میاشت کې 12 خبریالان له دې سره سره نیول شوي چې طالبانو د رسنیو او خبریالانو د خوندیتوب کمیسون بیرته جوړ کړ. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرسیال زبیح الله مجاهد په ورستي ورځو کې اعلان وکړ چې د رسنیو د سرغړونو او شکایتونو د څېړنې کمیسون چې د تیر حکومت په محل جوړ شوی وو بیرته احیا شو. د دې کمیسون دنده ده چې د خبریالانو او رسنیو په اړه شکایتونه وڅېړي او په عین حال کې د خبریالانو او رسنیو خپلواک کار تضمین کړي. د مطبوعاتو د قانون لمخې د رسنیو او خبریالانو په اړه شکایتونه باید د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو کمیسون وڅېړي او دا کمیسون کولای شي چې د رسنیو او خبریالانو له لوري سرغړونې د تایید لپاره محکمې ته راجع کړي. خو طالبانو د دغه کمیسون له موجودیت سره سره خبریالان نیولې دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې لیکلي چې د طالبانو له لوري د خبریالانو نیونی غندي او له دوی پکلکه غواړي چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب په اړه پر خپل شمنو ودریږي او د مطبوعاتو قانون رعایت کړي. د بی پولی خبریالانو پر اساس خالد قادری، مرزا حسنی، جمال الدین دلدار، خان محمد سیال، بصیر مصمم، الوغ بیگ غفوری، جاوید اعتمادی، علی اکبر خیرخوا، رومان کریمی، سمیع الله فراز او فیروز غفوری هغه خبریالان دي چې د مارچ د 28 میاو د میده 22 ترمنز دیول شوې دي.
د هلمند ولایت د مرجول سالی صدا پیغام نرڅخه پریردم. د هلمند د مرجول سالی د قاسم ازار او اسمت بازار ترمن په دا علاقه کې مخابراتي شبکې سم کار نه کوي. نو زموږ د خطر لوړپول چارواکو پر ورور سره ډیر مهرباني بوې د ازادي راډیو څخه. د هلمند د مرجول سالی د قاسم بازار او اسمت بازار ترمنځ خلک ډیر پستنځ کې دي. کچری دانه د بیسم قدا ورته کړې دي نو خلک به ډیر جن خوشاله شي.
زماده طالبانو د اسلامي امارات له د هغه کمیسون څخه جدي غوښتنه کوي چې هغه د دولتي خلکو لپاره ټاکلې دي او د دوی چې زبنګ امیر المؤمنین خپل ممی کړی د هغه 13 دولتي چارواکو ته چاغوي سره هیڅ کار نه لري. د غوس سورز کې کې لکونر کې زبنګ یو ملګری وظیفه درلوده کوری په ننګرهار کې و لکونر د چارو طالبان سره غل واغ ډیر وزور ول او ډیر سکنجا نور خبري تکړې وي. زموږ غوښتنه ده د دوی نه چې د څنګه په ممی د چې تاسو کوي چې افا د افا د تاسو ولې دې پړه جدي پریکړه نه کوي یا هغه تاسو چارواکي چې هغه لدی کارونه نه سره روانه کوي تاسو ولې هغه مجازات کوي نه باید د علني محکمه شي دي چې خلک وګوري چې واقعي ولا فواکیت کې دوی سره روانه کړي وای د امیر المؤمنین له قانون څخه او دغه مجازات شو چې د افغانستان خلک وګوري وی ویني موږ نه پوهیږو چې تاسو رښتینی منې تر اوسه څوک مجازات کړي دي یا نه دي کړي دوی سره محکمه روانه کړي دي هر سړی چې چیز له وړي هغه کوي نظمات اسلامي امارات له مشرانو رهبرانو نه پوښتنه ده چې باید دی په اړه دوی تحقیقات وکړي او خلک چې تاسو په لیکو کې دي هغه شخصي معاملې په مخ باندې وړي او خپل شخصي لانجې په مخ باندې وړي د شخصي ګټو لپاره خلک زوري خلک زیاري او خلکو ته اخطارونه ورکوي
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422114201.
زموږ ځخله ازادي رادیو اوري دروانه خبرونه په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام لرو خو اوس د دې ساتلند خبرونه د جمهوریت دورې د ملي مصالحې د عالی شورا په خوانې رئیس عبدالله چې له نشټې یوې نیمې میاشتې راهیسې په هند کې وو پرون بیرته کابل ته ستون شو. ښاغلی عبدالله د کابل په حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې خبري اعلان وته وویل هیله لري چې ټول افغانان خپل هیواد ته ستانه شي. د خوړو نړیوال پروګرام بیا ډبلیو ایف پی وایي چې په افغانستان کې له اړو خلکو سره د مرستې لپاره په 2022 میلادي کال کې یو اشاریه څلور میلیارد ډالر او تاریخ لري. په افغانستان کې د دې ادارې مشر ماری ایلن مکرورتی په یو راپور کې چې پرون خبر شو ویلي چې باید میلیونونو افغانانو او له هغې ډلې میرمنو شونکو او حتی ډاکټرانو ته حیاتي مرستې برابر شي. ترکی رسنیو له دې هیواد د نږدې 200 افغانانو د استلو خبر ورکړ. دې رسنیو پرون د ترکی چارواکو د راپور پر اساس وویل چې په ترکیه کې په غیر قانوني ډول ډیر 221 افغانان په یوالو تک کې له استانبول څخه کابل ته واستول شول. ترکیه اروپایي هیوادونو ته د خلکو د قاچاق یو اصلي لار ګڼل کیږي. د برېټانیا د ستري محکمې یو قاضي په منځمه افریقایي هیواد رواندا ته د یو شمېر پناهغښتونکو د لېږلو وړاندیز قانوني او د اجرا وړ وباله. د برېټانیا حکومت ویلي چې له دې ایسته یو شمېر مجرد پناهغښتونکي له برېټانیا څخه رواندا ته لېږي او
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیرې و میاشت کې د نشې موادو نږدې 400 کاچاقونکي نیولې دي.
تعداد زیادی از افراد اشخاصی که
په افغانستان کې د ډیرو حقوق خلکو برخلیک تر اوسه روښانه نه دي چې جرمونه یې کړی.
په یبل لاپور کې به واوري چې د جوزجان روغتیاي چارواکي وایي د نشې موادو د کمښت له امله په دې ولایت کې د نشې درملو استعمال ډیر شوی دی.
ما د یو اخر شاهد استفاده بیش از حد
موږ په دې ورسته کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وینو چې زلموټ او ځوانان تر اندازې ډېری پرې قبلین کپسول نه استعمالوي.
دا چې څه ډول نشې مواد د سایکوز یا لیونتوب لامل ګرځي په دې اړه مول رواني ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې ده.
کومه فیصدی د ناروغانو د سایکوز ناروغانو بستر دي هغه د هغه څوک چې لاغه هیروینو څخه استفاده کوي.
د عبدالواحد په نوم یو کس وایي چې د یو معتاد له لاسه مې پخه ماته شوه.
چې د پنجم دغه ش پنجم خوځوله دی درد کوي. مال ولا ځان ته کار وکړ په دې وخت کې بیبی جی مورته مې خدای ژوند لري دره پیل ویل بچم وکړه خو د جوبلا سره کوفته وکړه الوا پکې چې دا پارسو اونیک
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو
او سره په دا بکس کې چې دي
ټول خبره په دا بکس کې ده. پیسې دي پیسې
چې پیسې دومره ډېر پیسې
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یوه میاشت کې په افغانستان کې د نشه یي موادو نږدې 400 کاچا کوونکي نیولې دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې له نیول شوي کاچا کوونکو سره تر 15,000 کیلوګرامه ډیر بیلابیل نشه یي مواد نیول شوي دي. خدا چارواکي د نیول شویو کاچا کوونکو د برخلیک او عدلي او قضایي مرکز لخوا د دې خلکو د جرمي دوسیو د پړاوونو په اړه څه نه وایي. حقوق پوهان د تورونو اشخاصو د جرمي دوسیو نڅیړل او هغوی د محکمې له حکم پرته د ډیر وخت لپاره په توقیف کې ساتل د بشري حقونو خلاف کار بولي او د قانون پلي کول غواړي. د موضوع نور جزئیات پس موږ د همکار مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت ادعا پر بنسټ د تیر یو میاشتې په بهیر کې تر 2000 ډیر مشکوک خلک نیول شوي چې په دوی کې 300 نیوي د نشي موادو په قاچاق تورن شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت معلوماتو لمخې د دوی نظامیانو په تیر یو میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د نشي موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو پر ضد 250 نظامي عملیات کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان او د نافې ټکور ازادي راډیو ته وویل د دې نیول شوو خلکو سره 15,615 کیلوګرام ډول ډول نشي مواد هم نیول شوي دي.
په دا عملیاتو کې له 40 کیلوګرام څخه زیات مورفین، له 55 ګرام څخه زیات امفیتامین، له 2000 کیلوګرام څخه زیات تریاک، نږدې 3000 کیلوګرام چرس، له 150 کیلوګرام څخه زیات هیروئین، 300 لیتر الکولي مشروبات، 1500 کیلوګرام تخمر شوی ممیز، نږدې 4000 قرص تابلیتکان، 1500 کیلوګرام کیمیاوي مواد د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي.
دا چې د طالبان حکومت یوازې په یو میاشت کې تر 15000 کیلوګرام ډیرو نشي موادو د نیول خبره کوي. نږدې 10 میاشتې کېږي چې طالبان دوهم ځل واک ته رسېدلي، خو په دې موده کې د نشي موادو د سوځولو په اړه راپور نه دی خپور شوی. په پخواني حکومت کې به هره میاشت د نشي موادو سره د عدلي او قضایي مرکز دخوا د قاچاقونکو تر لسو ډېرې دوسیې بشپړې کېدې او پر تورونو اشخاصو به حکمونه صادرېدل. که څه هم د طالبانو حکومت درې میاشتې مخکې د دې مرکز د بیا فعال کېدو خبره کړې وه، خو په دې موده کې د دې مرکز د غونډو او حکم صادرېدو په اړه راپور په لاس کې نسته. حقوق پوه وحید فرضی وایي چې د محکمې د حکم پرته د ډیر وخت لپاره په زندان کې د تورونو اشخاصو ساتل د بشري حقونو خلاف کار دی.
تعداد زیادی از افراد اشخاصی که
په افغانستان کې د ډیرو حقوق خلکو برخلیک تر اوسه روښانه نه دی چې جرمونه یې کړي. په تیره بیا هغه خلک چې جنایي جرمونه او نشه یي موادو قاچاق یې کړی دی، د دوی برخلیک له محاکماتي پلوه معلوم نه دی، چې دا کار هم له دینی او هم بشري حقونو له پلوه د قانون نقص دی. ځکه هر څوک چې په نظارت کې ساتل کیږي ازادي یې سلب کیږي. باید د برخلیک په اړه ژر قانوني اجراءات وشي،
فرصت یې کې قانون معین کرده باشه اجراءات صورت بگیره.
د طالبانو د مشر د خوا د کوکنارو د کښت منع کولو ته فرمان ورسته، په وروستۍ اونۍ کې د نشي موادو د قاچاقونکو تر څنګ د کوکنارو ځینې بزګران هم نیول شوي، خو د دوی د برخلیک په اړه تر اوسه معلومات نه دي خپاره شوي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لېږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
په جوزجان ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي چې په ځوانانو کې د پریګبلین په نوم نشئی کپسولو استعمال ډیر سوی دی. د دې ولایت د نشئی مواد روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي دا چې په دې ورستیو وختونو کې نباتي نشئی مواد اسانه نه پیدا کیږي، په ځوانانو کې د پریګبلینو نشه ډیر سوی او ځینې زلموټي او ځوانان پخته سوی دي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران اندیښنه ښیي، وایي که پر خپل سر او تر اندازې ډیر پرې غبلینو استعمال دوام وکړي د احتیاط سبب کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ما او شما مواد مخدر استعمال
دلته د جوزجان ولایت مرکز د شبرغان ښار په خوونځي کې لسګونه زده کوونکي د دې لپاره راټول شوي چې د نشه یي موادو پریښودلو مرکزونو کارکوونکي د نشه یي موادو په تیر بیا د نشه یي درملو د زیانونو په اړه معلومات ورکړي. پورستی میاشتو که د جوزجان ولایت په ځوانانو کې د نشئی درملو په تیر بیا پرګبلین کپسول استعمال ډیر شوی دی. د جوزجان ولایت د معتادینو د درملنې عمومي مرکز مسؤول ډاکټر عبدالغفار خوشیوال وای د زلموټو او ځوانانو ترڅنګ د هغوی کورنۍ هم د دې طبي درملو په زیانونو نه پوهیږي.
ما دای اواخر شاهد استفاده بیش از حد
موږ په دې وروستیو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وینو چې زلموټي او ځوانان تر اندازې ډېری پرګبلین کپسول نه استعمالوي. تر تحول وروسته اوس نشئی مواد خومره ډېر نه پیدا کیږي. له همدې امله ډېرو ځوانانو پرګبلینو ته مخه کړې ده چې دا پرګبلین په بازار کې په بیلابیلو ډولونو د 50 میلی ګرامو، 50 میلی ګرامو او 300 میلی ګرامو په اندازې پیدا کیږي.
د بازار یافت میشه.
پرګبلین د عصبي ګډوډۍ، ژور خفګان، ځینو دردونو آرامولو درمل دي. ډاکټران یې داسې ناروغانو ته نه ورکوي چې عمرونه یې تر 13 کالو کم او 14 کالو ډیر وي. د نړیوال روغتیایي سازمان د څیړنو له مخې پر خپل سر او له اندازې زیات پرګبلینو استعمال د خولې، اوریو، شونډو او ستوني د پړسوب، دغه ډول د ژور خفګان، جنجال، زړه ناروغیو، خوبولي حالات، سالنډۍ او نس ناستي سبب کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم وایي چې پرګبلین نشئی درمل دی او پر لپسې استعمال سړی معتادوي.
پرګبلین یو د اپیلپسی یا د مرګي ضد دوا دی. په طبابت کې مجاز هغه ناروغانو ته ورکول کیږي چې هغه اپیلپسی ولري، مرګي ولري او عصبي دردونه سي بعضي خلک لري، خصوصا د شکرې ناروغان بعضي عصبي دردونه لري، د هغه عصبي دردو لپاره مور څخه استفاده کیږي. لکه نور کوم نشئی مواد سي کوم نشره منستکوي، دغه هم دغه رقم یو ډول نشه یا اعتیاد را منستکوي. کچیر په دوامدار ډول باندې څخه استفاده وسی نو د اعتیاد سبب ګرځي.
که څه هم د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د قانون لمخې د ډاکټر له نسخه پرته د درملو خرڅول منع دي، خو بیا هم د افغانستان د سړکونو پر غاړه بیلابیل درمل خرڅيږي او کله کله درملتونونه هم د ډاکټر له نسخه پرته پر خلکو درمل خرڅوي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 3.5 ایم چپو باندې هم اوریدلی شئ. ارواپوهان وایي چې نشئی مواد د انسان لپاره د نورو زیانونو ترڅنګ د سایکوز یا لیونتوب لامل ګرځي چې درملنه یې د نورو ناروغیو په پرتله ګران کار دی. دا چې معتادین ولې په سایکوز یا لیونتوب اخته کیږي، څه ډول نشئی مواد د سایکوز یا لیونتوب لامل ګرځي او د دې لیونتوب درملنه څنګه کیږي، په دې اړه مو له رواني ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې سایکوز یا لیونتوب څه ډول ناروغي ده.
سایکوز یا جنون یا په پښتو کې متاثر ورته لیونتوب وایو، دا یو رواني ناروغي ده چې په دماغ کې د بعضو کیمیاوي موادو چې ورته نیورو ترانسمیټرونه وایي، په خاص ډول د دوپامین، د دغه د سطحې د لوړوالي یا د ټیټوالي له امله، یعنی د هغو په توازن کې کوم مخ تغیرات راسي، نو شخص ته دغه سایکوز ناروغي پیدا کیږي.
ولی په معتادینو کې دا ناروغي پیدا کیږي؟
مخدره مواد زیات تاثیرات دي. دغه کوم مواد چې ما ذکر کړو، چې دغه ډوپامین ورته وایي، سیروټینین، د دې پر دغه بیلنس باندې یا پر تعادل باندې یا دغه پر اندازه باندې تاثیرات کوي. نو له دې وجې په معتادینو کې دغه ناروغي زیات لیدل کیږي. مثلا یو سړی د کچيري متاسبه پښتو کې دغه لوروایدي او مچرس کوي، حالانکه خو مو په خن نه غواړي. هر مخدره مواد چې دي له استفاده په ذهن کې دي، دغه کیمیاوي مواد یا دغه نیورو ترانسمیټرونو د هغه توازن مخه نیسي. نیورو ترانسمیټرونه یا دغه ماسی کوم نمونه واخلو، دوپامین، سیروټونین، نار اپینفرین، اپینفرین، دا هغه مواد چې د دې افراز د انسان د تفکر، د موډ یا خلق، د درک په توګه کومک کوي له یو شخص سره. که چیرې د دې اندازه کې تغیرات راسي، په توګه کې تغیرات رامنځته کیږي، نو زیاتوالی هم د ناروغي سبب ګرځي، کموالی هم د ناروغي سبب ګرځي. اوس مثلا یو سړی د مخدره موادو څخه استفاده کوي، کاغه پودر دی،
کاغه تریاک دی کاغه چرسر مخدره مواد سی هغه د ډوپامین سطح چکوي په دوه سطح سی لوړه سی په بدن کې په مریض کې د سایکوز یا لیونتوب اراز رامنځته کیږي. مریض جنگونه کوي، رفتار تغیر کوي، هغه سابقه چې کوم رفتار دی دوه په مکمل شکل تغیر خوري او د مریض خبرې تغیر کوي. په مریض کې حزیانات او برسامات پیدا کیږي. حزیانات او برسامات دي ته ویل کیږي یو مریض ته یو غلط عقیده، یو غلط فکر پیدا کیږي. مثلا فکر کوي چې دا دما په کورنۍ کې دا دما د کورنۍ اشخاص دي، د دې په اړه کې فکر پیدا کیږي دا دما دښمنان دي، ګواکې دا ما وزني. اته بعض اوقات ته سپی کیږي چې دای پر خپل میرمن باندې شک کوي چې دا له ما سره بې وفایي کوي، دا له بچا سره رابطه جنسي لري. حالانکه هغه مشکل دی د په ذهن کې وي، د په فکر کې وي. اورېدلو په برسام کې مریض خبرې اوري، وای لما سره پلانکی خبری کوي، حتی مړی خي وای لما سره هغه غږیږي چې خبری اورم. په سترګو باندې بعض شان ویني، بعض خلک ویني په سترګو باندې خبری ورسره کوي، هغه پلانکی دغه ده. نو دا ازیانات او برسامات دي، دا هم د سایکوز هم د اراز ولایم چې مریض ته پیدا کی.
په څه ډول معتادینو کې دا ناروغي ډیره مندل کی؟
هغه خو د مخدره مواد سره د ناروغ د ذهن حساسیت طبقه تو باندې کیږي. اوس بعض خلک د مختص خلک دي عادي چرس کوي، عادي چرس هم د سیب کمه مودې د پاره کوي، مګر د لیون توپ ته تللی وي. دا به د معنا د سې د ذهن نظر دی، هو خلک اوس پر ډیر وخت باندې د چرس باندې معتاد ده، د دې ذهن حساسیت نظر وخت زیات ده. نو دا چې خلک چې د ذهن حساسیت یا نظر و نور خلکو ته زیات، هغه زر جنون یا لیون توپ ته ځي. او بل د مخدره مواد په نویت پورې هم اړه لري. مثلا چرس نسبتا سپک نشه ده، تر تریاکو پودر و که چیرې د تریاکو پودر څخه استفاده کوي، هغه باندې دغه تاثیرات دغه د جنون دغه زر راځي نظر و چرس و نور سپکونه شوت. بس یا تروانی روغتونونو کې کومه پیسه دی د ناروغانو د سایکوز ناروغانو بستر دی، هغه دی هغه څوک دی چې هغه له هیروین څخه استفاده کوي، له شیشه یا میت امفیټامین څخه استفاده کوي. د دغه پیسه دی نظر و چرس و تریاکو ته پیسه دی زیات ده.
ما یو معتاد ته ستاسو توصیه څه ده چې کوم یو لومړیتوب لري، یعنی کوم یو باید لومړی تداوی شي؟ د احتیاط درملنه لومړی تداوی شي او که د سایکوز؟
دا شخص اوس په دوه مشکلاتو باندې دی وخت ده. یو مشکل دی ترک دی مواد او دام، یو مشکل دی چې دی ترکوي، او بل خپل دغه سایکوز ته پیدا شوی. نو په عین وخت کې دی باید د رواني له ډاکټر سره په مشوره باندې د مخدره مواد ترک باید صورت ونیسي. دا څنګه دل کادي معتادین چې هغه په سایکوز نه ويخته، هغه خو صرف هغه دی معتادینو شپخانه کې بستري هغه مقرره وخت دی پارس یا کوم د اعراض ولایم دی ترک دی دی ویډراول دی مخدره مواد دی دغه دوال ته ورکول کیږي او د نشې مواد دی پرېږدي. او دغه ناروغان سم سایکوز ورته پیدا شوی وي او هم دی په زمن کې وړي مواد ترکی، نو دی به هم د رواني ډاکټر تر تداوی لاندې وي چې هغه سایکوز اراز وي تداوی شي، او په زمن کې به هغه دی ډراول یا دی ترک دی مواد چې کوم اراز ته پیدا کیږي هغه به تداوی کیږي. که چیرې دی په سایکوز حالت کې وي او دی په شپخانه کې بستر سي، لې وی خو خود سایکوز اراز دی چې دی ډیر ناراحت دی، ډیر ناراحت دی، نور ناروغان سره ناراحت کیږي، او په زمن کې پرې خودل دی نشي دا به پرده باندې نور فشار زیاتوي. نو دی باید اول د سایکوز تداوی وکوي او لغنه ورسوی باید خپل مخدره مواد ترک. نو که چیرې سایکوز تداوی سي او مخدره مواد ترک نکي، دوباره لیمتوت سي.
ځینې خلک د شي فکر کوي چې ولدا غد نشي پرې خودل سړی سایکوز یا لیونتوب ته پیایي، د دوی دغه اندېښنه څومره صحیح ده، څومره سمه ده؟
د مخدره مواد چې دي دوه قسمه اعراض لري. یو وی ډراول دي یا ترک دی مواد چې څوک مواد مخدره مواد پریږدي، او یو استفاده دی مخدره. په استفاده کې هم مریض ته مشکلات پیدا کیږي، په ترک هم پیدا کیږي. د ترک خدای به ډراول اراسي ورته وایي، مریض ته زړه تنګوالی پیدا کیږي، مریض ته بخوبي ناراحتي دغه شان ناروغ ته پیدا کیږي. د دې لپاره په خپل سپه شپخانه کې ناروغ بستر وي، د ته دوا ورکول کیږي. دغه ټول شان چې د ما ذکر کړو، او کچیر بیا دی په درې میاشتې کې واري له رواني وسابو له ډاکټر سره ویني، دغه مشکلات له ترک دی دوا او د تورسو پیدا کیږي، دا به مکمل تور باندې په دی بیا کوي، او دی باید سایکوتراپی لپاره وخت پر وخت باندې له هغه ډاکټر سره سړي د علاج کړي، دا باید ویني هر مشکل سی پیدا کیږي شخص ته دی هغه لپاره کتابي صحیح تدابیر موجود ده.
آیا په هدالاست؟ آیا په هدالاست ځوانان ولې په نشو وخت کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محسن حسن خبرې واورو.
په نشه یي توکو د ځوانانو یا د نوو ځوانانو یا د هر شخص روږدي کېدل عوامل په درې کټګوري ویشل شوي دي، چې یو فردي دي، کورني او بلم ټولنیز دي. چې په فردي کې بیا هم ډېر عوامل دي. یو دا چې کېدای شي یو فرد شخصیت کې مشکل ولري، یا هغه د ټولنې ضد شخصیت ولري چې موږ ورته انټي سوشل پرسونالټي ډیسورډر وایو، یا پارانویا پرسونالټي ډیسورډر ولري، او یا کېدای شي دغه شخص ژور خفګان ولري. دای کوشش کې چیزان له دغه ستونزو خلاص کړي او نشو ته مخ راوړي. او نور ستونزې د دې چې کېدای شي دا شخص ځینې وخت له ناکامۍ سره مخ شوی وي، کله د تحصیل په دوران کې وي، او یا د کورنۍ ستونزو له وجې وي، او یا هم وظیفه له لاسه ورکړي وي. په کورنۍ عواملو کې دا ویل دي چې کچیرته یو کورنۍ ډیر په خپل اولادونو فشار راوړي، دا هم کېدای شي یو عامل وسی، او یا یو کورنۍ له اقتصادي پلوه ډیر مرافعه ده خو آزاد دی، کنټرول په اولادونو نشته، پښتنه نشته، دغه هم کې دی شی یو لامل وي. او یا په کورنۍ کې د اولادونو ترمنځ فرق وي، یو اولاد ته ډیر قدر ورکول کیږي بل ته لږ، او یا یو کورنۍ کې د خزي او د خاوند ترمنځ روابط خنی وي، یا طلاق واقع کیږي، او یا هغه کورنۍ نظام د سوي چې ټول ورځ پکې پرخاش او ټول ورځ لانجی وو، نو اولادونه لدی وجنه اتحاد او نشیتو کو ته مخ راوړي. په ټولنیز عواملو کې دا ویل شي دي چې ټولنه کې د دوی لاسرسي ډیر آسان وي، او یا یې قیمت ډیر ټیټ وي، او همدارنګه په ټولنه کې د اعتیاد لپاره کار کیږي، مافیا تبلیغات کوي، ځوانان نوي ځوانان اعتیاد ته مخ راوړي. یو ځوان فکر کوي او ستونزو خلاصون اعتیاد، او یا تبلیغات شي وي، ویل شي دي چې نشه یي توکي فرزن د شکر لپاره یا د ډایابټیز لپاره تداوی ده. نو زه دا وایم که چیرته چرس د شکر ناروغي لپاره درملنه و، نو د دنیا کې ضرورت نه و چې دومره د درملو فابریکې جوړ شي، تحقیقات او سیډن وشي. دا د څو لحظو لپاره خوشحالي ورکي، خو ټول عمر دا په نشي توکو رګ دی کیږي. کیدای شي لومړی دوی د خپل مشران وویني چې یو مشر نوی ځوان ته حتی ماشوم ته پیسې ورکي سیګریټو نسوار په ابتدا کې راغړي، هغه دا ویني چې د پلار یا مشر سیګریټس کی یا نسوار استفاده کوي، دغه هم په پټه لومړی له دوغو شیانو استفاده کوي. وروسته چې دا نوی ځواني او ځواني مرحله ته رسیدي، له داسې کسانو سره مخامخ کیږي یا ملګرتیا کیږي چې وی له چارس استفاده کوي. بل اخر هغه دغه چارس ورو ورو په شیشه چې میتامفټامین دی، په هیروینو چې نن سبا ټابلیټ کا په نامه یو څه راځي، په دوغو شیانو روګد کیږي. شروع د سیګریټو نسوار او چرسو بل اخره دغه سره احتیاط وړاندې.
آیا په هیدلاست
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنی چپو خبريږي، او اوس د خاطرې وارده د کابل ښار یو اوسیدونکی عبد الواحد وایي چې له یو موتاد سره د جنجال له امله پخه ماته شوه. په درملنه زرګونه افغانۍ ولګېدې او ډیر سرګردانه سو. دا چې د عبد الواحد او موتاد ترمنځ پر څه شي شخړه پیښه شوې او د عبد الواحد پخه ولې ماته شوه، دا به خپله د عبد الواحد له خولې واورو.
دی روژه کې ناستو منګه کور لپاره دا امنیتی کمرې هم لګولې کنه چې کله څوک دروازه ټکې یو څنګه خبره ده. فقط ته نه شل دقیقې تیرې وي چې کمرې ته مې پام شو، چې موږ چې او کس ولاړ ده د منګه د میمن خانې د هغه د تشناب پایپ پاس قتلې او کښ چې دی پایپ او کس ولاړ ده. کښی ته مې غږو که حیبولا جان اورو ما له فکر کوم چې دغه صاحب پولري ده او دا پایپ پوری زویل والا هو ای صاحب پایپ پوری او منډم کا صاحب چې منډم کا وره وړي سړی څه کوي دی پایپ سړی څه کار ده ګوره پایپ دی مات کړی والا وای دا مخ مې پکارو ما سره ټوکې کوم خانه ته خراب شي خو چې مخ مې پکارو خو دروازه باندې ټکر وچ او مخ مې پکارو تا خو دا پایپ سړی کړی کنه خدای لاړ دی پخې کې مې درد پیدا شي پنجه کې نو چې کور ته راغلم چې دا پنجه مې دغه پنجه مې خوځول دی درد کوي مال ولا چې ځان ته کار وکړ په دې وخت کې بیبي اجي مورته مې خدای ژوندۍ لې دره پیلې ویل بچم خو خپله جوړه سره کوفته وکړه خیزه برته الوا پخت الوا پکې ده چې دا پاسو اونیکي همدا کار وکړ پهلوان پیش پی کې خود درد غلی سه خو ډیر نه سبا تر هم کفروشی ته کفروشی ته شکستبان ته لاړم چې وروره ته دا وګوره څه ده ویلې وروره بې جایه سوي خیا څنګه کوی او بیتم خجا یکړه راته او تر راګیم پیو تر لو تکای تاو کته نه دریو رزی دا درد آرام نس په څلورم اورز راغلم برتای ملده خو تشخیص صحیح نو دوین تایلان دوین والا چې دا ګوته په کې خو فشار ورکړه ویل ور دا خو دا غټ پنجی اګو کې د کسر کړای تلاش تاکسی واخلا ملته څه کوي زبر دوا مواد ته وکړم خو دوا مواد وای واخلا نو درې سو روپۍ بد وړ تم ورکې سیو نیم سلای لارم پنځه سو روپۍ مې عکس واخیسته چې اوس دا کسر معلوم سي ډیجیټلی عکس ډاکټر صاحب ته لر درې سو فیس ورک ډاکټر صاحب دا ډوکو ته هغه چې ویل ډېر ضعیف کسر کړه بیا اوس سو روپۍ دوا یې راکړه او ټول پایپ د پنځوس روپۍ نهایت د سل افغانیو پایپ او خبره یې زر یو نیم زر ته ورسېده او په ښایې بیس والا بالایي
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې حاجی اسلام له خپلې میرمنې سره بازار ته په سودا پسې وتلی وي چې د اکرم په نوم یو ځوان ویني. د ځوان په لیدو دواړه لومړی حیران او بیا په زړه کېږي دا چې اکرم څوک دی، ولی حاجی اسلم او میرمنې په زړه اسول، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
اولی خوب خیست بسوارم بز بنا دارمیر گروه چون تا دقیقه
کزی او کزی چیری؟
دادی دتا پاک پر خانه که اما چه خبره ده؟
مبارک دی مبارک مبارک
ده چیشی مبارکی را کریه؟ چه خبره ده؟ چه دوم رو خوش آله؟ واساره پا دا بکس که چیشی جی؟
تولا خبره پام دا باکس که ده پیسی دی پیسی
چیشی پیسی؟ دوم رو دیر پیسی؟
او دوم رو دیر پیسی ها داده او گوره
واساره دا دوم رو پیسی دی لکو مکره
دامی دخپل زمی که تاریاک خرد کرل
شه تاریاک تی خرد کرل
او
و سره و سو شکر پیسې دې پیدا کړې اوس نو باید خپل زوی اسلام واده وکړو.
دا خبره خو ما هم درته کوله هم دا نن خیخانو ته د ولور پیسې ورروم او ورته وایم چې موږ ژر واده غواړو.
د سلیم واده مې د ژوند یوازنی ارمان دی خو کاشکې مې اکرم زوی هم راسره وای. پنځه کاله کېږي چې د زړه ټوټه مې راڅه چله سوی نه پوهېږم چې مړ به وي هم که ژوندی ای خبر چه بور باید تیریش
خزی تو اوز دا اکرام خبره پریگ دا هاگم که خدای کول پیدا بسی اوز باید دا سالیم دو واده غمو خرو تو اوز پا دی وقتی زاره غمو نه پریگ دا
بس تو خیوازی پر پیسو ما یعنی اولاد دی هیچ پام نستا
خزی خدای تا صبر اوکره اکرام خوز ما هم زوی دای خود چه اوکره ما پا جاره خو نه پیدا کیم خدای ته وګوره اوس د سلیم د واده خوشحالي مرا پورې زار کوه بس نه نور مژاړه
سمه ده نه ژاړم
بل خبره واوره سبا زه او ته دواړه ښار ته ځو او د سلیم د ناوې لپاره ګاڼې کالي او نور سامانونه رانیسو سمه ده
سمه ده
زه داغه د مغازې ته خوراغلو او ګورار د ولکالی د چپ زړه غواړي خوخه کړنو
رښتیا هم د څومره ښه کالی دي دا دې د ناوې کمی سمستا
جانې یو لاس روپۍ خوراکه ډوډۍ رانی سم ډېر وګیم نو مې سمنه دې خوړلې خیر دې
سړی دا لږ ته خو یو لاس افغاني ورکه
ځا بابا پرېږده زما سره ماتې نسته تا پودری ده پودری بزنه نسوزه
پودری ده که هر چوک ده بیچاره وجه ده تا با در رزه او گرم چیز ما سر چه ما چیز نکنه انداده وقت لبا چه وقت
مورکه او خوده ده دندره هر ارمان پورکه
سره تا دیانک ده او گره بیخید اکرم خونده نده
اکرم؟ نه نه دا با اکرم نوی
اوهو زمان نوم اکرم ده نوی کلیم تسی مرکه او بابا نیست
وی دا خو اکرم دی خپل اکرم دی وی قربان چې سمه ته چیرې وې سوی مور چې ستا بلا واخ دی
دا ټول زما ګناه
دی دا چودل باندې سوی دی خدای او قربان چې سمه تا کاږي چې څنګه ټوک ټوک دی سوی جان
دا ټول زما ګناه ده ځکه چې ما کو اگنار کرل ما پر نورو زهر خرڅول به او پیسې مې ګټلې خو خبر نه وم چې زما خپله زوی به په دې بلا اخته کېږي ما خپله ملا په خپله ماته کړه
ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.